مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر اخلي. په پیښور کې د ماخام 5 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده او د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو ته ورشو چې د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د امریکا د ټولو پوځونو په خاني مشر اډمیرل مایک مولن ته د یو مشکوک متنازع خط د لیکلو په تور تورن په امریکا کې د پاکستان مستفی سفیر حسین اکرانی ته د هیواد نه پرېښودلو امر کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي نن په برسلز کې کېدونکي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د ایران پر ضد د نورو مالي بندیزونو د لګولو غږ کوي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه شایي داسې برېښي اخوان المسلمین په غالب اکثریت چوکۍ ګټلې دي. خبرونو تفصیل: د پاکستان سپریم کورټ د امریکا د ټولو پوځونو په خواني مشر اډمیرل مایک مولن ته د یو مشکوک متنازع خط د لیکلو په تور کې تورن په امریکا کې د پاکستان مستفی سوي سفیر حسین اکانی ته د هیواد نه پرېښودلو امر کړی دی. دا خط یو پاکستانی نژاده منصور اعجاز په ډاګه کړی وو چې ادعا یې کړې وه. د حسین اکانی په مرسته اډمیرل مایک مولن ته لیکلی وو چې ځینې د پوځ له لوري د آصف علي زرداری په ممکنه توګه له چوکۍ څخه د لیرې کولو د مخنیوي مرسته غوښتل شوې وه. د چیف جسټس افتخار چودھری په مشرۍ کې بینچ نن د دې خط په کیس کې نمول سوي ټولو ته په 15 ورځو کې د ثبوتونو د وړاندې کولو امر کړی دی. په کیس کې د 14 کسانو نمونه دي چې په کې ولسمشر آصف علي زرداری، د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا هم شامل دي. دا کیس د پاکستان د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف لخوا دایر شوی چې نن د اوریدنې پر وخت په عدالت کې ناست وو. د افغانستان په لوګر ولایت کې پرون ماښام اته پاکستانی انجینران او کارکونکو د نامعلومو وسلو لخوا وتښتول شو. د افغانستان د لوګر د امنیه کمانډان محمد جان عابد مشال ریډو تویلی دغه پاکستانی انجینرانو او کارکونکو د لوګر له مرکز سره اړوند سیمه کې د نائب امین الله خان د روغتون په ودانۍ د بیا رغونې کار پر مخ وړي. د نموړي د دوی د تښتونو علت په اړه وویل:
څومره معلومات یو پراتې پیو کښې څه کړی دا غلو تښتولې دي او ممکن دا د څه تقاضا د پولیسو نه وکړي، ممکن طالبان نه وي. دا
محمد جان ابي زیاته کړه دوی په درک لګول کې څه پرمختګ کړی دی خو دا تر وخت لمخه نسی څرګندولای. نیټو وای پاکستان په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره بیرته لږ څه همکاري پیل کړې ده. د نیټو یو ویاند بریګیډیر جنرال کارسټین جیکبسن ویلي پاکستانی چارواکو د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله د دوه اړخیزه ډزو د بیا رامنځته کېدو له امله د یو بلې نړیوالې حادثې د مخنیوي لپاره له دوی سره تماس نیولی دی. دا له هغه وروسته ده چې تیرې شنبې په ورځ د مومندو په قبایلي سیمه کې د نټو یو هوایي برید څلورش پاکستانی عسکر ووژل. جنرال جیکبسن هله څرګنده کړې ده چې د پاکستان له دې تماس څخه داسې ښکاري چې دواړه غاړې به له دې اوسنۍ شخړې راووزي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي نن په برسلز کې د کېدونکي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د ایران پر ضد د نورو مالی بندیزونو د لګولو غږ کوي. برتانیې وار لمخه په لندن کې د ایران د سفارت د تړلو امر کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ زیاته کړه په غونډه کې به د ځینو نورو اضافي ګامونو اخیستنه بحث کیږي.
We will be discussing measures on Iran.
ویلیم هیګوای مشبه د ایران پر ضد اضافي ګامونه بحث کوو. اروپای ټولنی وار لمخه ځینی ګامونه اخیستي دي خو زه هیله من يم چې نن به په نورو اضافي اقداماتو سره سلاسو. په دې کې پر ایران نور مالی فشار زیاتول، یعنی داسې پر امن او جایزه مالی فشار چې هغه په خاصه توګه ایران نور هم په مالی ډګر کې یوازې کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ له هغه وروسته اړیکې نورې هم خرابې شوي کله چې د برتانیا لخوا د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نو بندیزونو تر لګېدو وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهرچیانو د برتانیې پر سفارتخانه برید وکړی. د ایران نیمه حکومتي آژانس فارس اوس تازه خبر دا ورکړي چې ایران حکومت د سفارت باندې د برید په تړاو نیولې 11 کسان خوشي کړي دي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لومړی نتیجه شای د سبریشي اخوان المسلمین په غالب اکثریت چوکي ګټلې دي. ابتدایي نتیجه دا هم ښکار کوي چې انتها پسند محافظه کار یا سلفي ډل هم په انتخاباتو کې شکر کردګي شوډلې ده. په راتلونکو شپږ هفتو کې په مختلفو مرحلو کې د کېدونکو انتخاباتو حتمی نتیجه به د جنوري په میاشت کې مخې ته راځي. د فروری په میاشت کې د ولسی پاڅون په نتیجه کې له واک څخه لري کړل شوی ولسمشر حسنی مبارک وروسته لومړی ځل دی چې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. اخوان المسلمین چې د مصر یو پخوانی اسلامي ډله ده د حسنی مبارک په واک کې اورباندي بندیز لګیدلې وو. په افغانستان کې د پرامن راتلونکو په اړه د همکارۍ او خبرو اترو لپاره د نړۍ د دینی عالمانو او د مدني ټولنو د مشرانو یو کانفرنس د ترکیه په پلازمینه استنبول کې نن پای ته رسیدلی. په کانفرنس کې ګډون لرونکو د افغانستان څلور ډیرش عالمانو او مشرانو د نړۍ د نورو هیوادونو له مشرانو سره لیدکاده کړې دي. پرانستې غونډې ته د وینا پر وخت د عالمانو د شورا غړي او له افغانستان سره تړاو لرونکو مولوي مصطفی برګزی وویل چې په اسلام کې جګړه او تاوتریخوالی نشته، نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نړۍ علما فقها دا پیغام پر ډیر روشانه توګه افغان ولسته ورسوي. دا کانفرنس د امریکا د جارج میسن په هنتون ترڅنګ د افغانستان او ترکیه د نورو ادارو په ملسته جوړ شوی دی. د شفافیت نړیواله اداره ترانسپرنسي انټرنیشنل وای په ټوله نړۍ کې په سیاست او حکومتي برخه کې کرپشن مخ په زیاتېدو دی چې سږ کال د بیسارو مظاهرو سبب ګرځېدلې دی. د کال 2019 نوې جاري سوي سروې کې د یو سل دوه اتیا هیوادونو جاج اخیستل شوی دی. په فهرست کې چې کوم ملکونه لکه افغانستان او د مرکزی ایشیا ملکونه تر ټولو لاندې راځي، هلته په سیستماتیک کرپشن جاری وي او په دې کې د ښه پرمختګ هیڅ نشي نشانه نشکاري. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي شمسی هوایی اډه د خالی کولو لپاره امریکا ته خط لیږلی دی. په دې اړه به معلومات واوري. په پاکستان کې د تیلو په قیمت کې یواره بیا زیاتوالی راغلی، اولس خفه دی.
زما طرفه صدر صاحب ته خواست چې بې دا دونه گرانی ده، هر څه گرانی کی کو ارزانه ولی نشي، نو کم از کم د مزدور د ډېړو خو د چوته کی دا خو انسانيت نه دی، د څه گرانی مونږ چرته نه دی درې.
په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن لخر په مشرانو پرله پسې بریدونه د دوی د حفاظت په اړه اندېښنې راولاړې کړې دي. په پیښور کې د امن لخر یو مشر د حکومت نه څه ګیله لري.
درې درې نیم کاله زموږ شو، نو که د حکومت مونږ ته چاقو را کړي، یو کارتوس را کړي، یو لیټر پېټرول را اچولي، یو ګاډی را کړي، څو څه پورې دې نه پس پاتې څو غواړو.
د سوات په سکولونو کې د امن ورځ مانځلو په موقع یو زده کوونکی وایي،
زه غواړم چې رقم په سواد کې امن قائم شي. څنګه چې راغلو زموږ په سواد باندې رفتونه راغلي دي، همګه چرتم همت نه دی بدلې.
دا او نور په مشال ریډیو کې را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې شمسی هوایی اډې د خالی کولو لپاره امریکایي چارواکو ته خط استولې دي. نوموړي ویلی چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د ترسره شوي برید له وجې د باند په غونډه کې د احتجاج په توګه ګډون نه کوي. نوموړي دا خبرې د شورو په ورځ کراچۍ کې خبریالانو سره د خبرو په وخت کړي دي چې نور تفصیل یې ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د شورو په مازیګر کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ډومبي وزیر سید یوسف رضا ګیلانی وویل چې د دسمبر تر 11 نیټې پورې به شمسی ایربیس له امریکایي سرتیرو څخه خالی کړی شي. نوموړي زیاته کړه په دې حق لې امریکایي چارواکو ته یو لیک هم استولې ده. وزیر اعظم وویل پاکستان افغانستان کې امن غواړي، خو د نېټو لخوا پر پاکستانی ځواکونو ترسره شوی برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده.
افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم نے
هغه وای د افغانستان خاورا د پاکستان په ضد کارول شوی دا، مونږ په دې احتجاج کوو. پاکستان او افغانستان غبرګونی ورونه دي، او چې د هغوی خاورا زمونږ په ضد استعمال شوی دا، نو مونږ د احتجاج په توګه د بن په کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسمشر کرزی ته مې هم دا خبره په فون وکړه. هغه راته ویل چې برید امریکا او ناټو ځواکونو لخوا ترسره شوی دی او افغانستان نه دی کړی. نو ما ولسمشر کرزی ته جواب ورکړو چې بیا تاسې د امریکا او ناټو سره خبرې وکړئ.
کہا پھر آپ امریکہ سے بات کریں.
وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وینا وچے تر هغه وخت پورې به د بون په غونډه کې د پاکستان ګډون ناممکن وي ترڅو پاکستان د سلامتی او خوندیتوب ضمانت نه وي ورکړل شوی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان حکومت د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د نوټیفیکیشن تر مخه د نوي قیمتونو اطلاق د نن نه شوې دي. د تیلو په قیمتونو کې اضافه په اکله اول سخت غم او غوسه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې د حکومت د داسې قسمه فیصلو له وجې زموږ ژوند نور هم ګران شوی دی. په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله دا رپورټ.
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا دو نوٹیفیکیشن ترمخا د پیٹرول په قیمت کې اته څلوخت پیسې اضافه وکړې شو چې نوې قیمت و اتیا روپی او نه اتیا پیسو ته ورسېدو. د ډیزل په قیمت کې څلور روپی او شپېته پیسې اضافه ورسته. نوې قیمت اته نوي روپی دوه اتیا پیسې. د خاورو تیلو په قیمت کې درې روپی اته څلوخت پیسې اضافه ورسته. نوې قیمت نه اتیا روپی او دوه څلوخت پیسو. او لایټ ډیزل په قیمت کې څلور روپی او نه اویا پیسې اضافه ورسته. نوې قیمت شپږ اتیا روپی او اوه اتیا پیسو ته ورسېدو. په نړیواله منډۍ کې د تیلو په قیمتونو کې د کموالي باوجود حکومت ولې د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې نوره اضافه وکړه؟ کله چې دا پوښتنه موږ د اوګرا ترجمان جواد نسیم نه وکړه نو فقط دومره یې وویل چې زه په میټینګ کې مصروف یم. د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې د نور اضافه په حق لا اولس د خپل غم غوسه اظهار کړی دی او وایي چې حکومت هر میاشت د پټرولي مصنوعاتو، ګیس او بجلی په نرخونو کې اضافه کوي چې له وجې دوی ژوند د یو شمېر ستونزو سره مخ شوی دی.
زموږ طرفه صدر صاحب ته خواسته چې باید دا دونه ګرانی ده، هر څه ګرانی کی کو ارزانول نشي، نو کم از کم د مزدور د دیړي خو د چوته کی دا خو انسانیت نه دی. د څه ګرانی مونږ چرته نه دی درې دا خلک بس کوي، دا عوام بس کوي.
پوسټا کرایې نور هم بڑھاویږي نو دا زموږ لپاره غټ نقصان دی. زما وخت طرف دی حکومت او زمنګ مشرانو ته دا درخواست دی چې موږ سره چې خص لوک نکېږي نو دا کرایې نه هو موږ باندې نور زیاتول نه دی پکار. موږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس ریټونه نه بڑھاویږي.
سر جی تیل ګران شو، موږ اس مو والو ورې شهر یو شهر ځان شو، خو بسر شي چې کم نو په بار روان دی او ورسره ګرانېږي.
ته عام اول سره سره ټیکسی ډرایوران هم فریاد کوي او وایي چې یو طرف ته خو حکومت په هفته کې درې ورځې سی این جی بند کړی او بل خورا ته پېټرول او ډیزل هم ګران کړی، نو سوای د کرایانو زیاتولو موږ سره بل لار نشته.
د تیلو نرخ سیوا شنو موږ کرایم سیوا کړی کنه سوکو مجبورې دي څنګه خپل بچی مو دی واړه د کور مسلې دي په دې وجه موږ کرایانی سیوا کړی.
ټیکسی چلو حالات دومره خراب دي، روز تر روزه مهنګۍ زیاتېږي. کرایې سوکو ورکی نه چې پېټرول دومره هات تور ته دي چې سوک نشي برداشت کولای، هر سړی پریشانه کې دی.
دو اقتصادي چارو کارپو نثار احمد نه چې کله مشال ریډیو او پختل چې د پېټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه لوجې ملک کې د ګرانۍ دا بهیر با کم ځای ته ورسی، نو د هغوی وینا ده
چکل هم د تیلو قیمتونه زیات شي نو ګرانی وسه هم زیات شي او لست ډیر متاثر کیږي. سوال داري چې موږ دا قتل پکار دي چې هغه کوم وجوهات دي چې تیلو قیمتونه زیاتیږي؟ پاکستان خپل د ضرورت 80% نه تر 90% پورې تیل د بهر ملکونو نه راغواړي. که د ملک معاشي حالات خوي او د بجټ خزاره کم وي نو بیا حکومت سره لار وا چې په تیلو سبسډي ورکړي. خو موجوده وخت کې د ملک معاشي حالات نه هر یو تن خبر دي او که حکومت خپل خرچې کم کړي نو د تیلو قیمتونه کې لږ ډیر کمی کیدی شي. خو د حکومت نه مخکې د ملک ولس له هم پکار ده چې خپل خرچې کمې کړي.
یاد دی وی چې نړیواله منډۍ کې د تیلو په قیمتونو کې د کموالي باوجود که حکومت په ملک کې د تیلو په قیمتونو کې اضافه وکړه نو بلخوا هندستان په ځای د اضافه په نرخونو کې تر 20 روپۍ کمې وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په لوګر ولایت کې پرون ماښام یو شمېر پاکستانی انجینران او کارکونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. دغه پاکستانی انجینرانو او کارکونکو په لوګر کې نائب امین الله خان د روغتون په ودانۍ کې د بیا رغونې کار پر مخ وړو. د لوګر امنیه قومندانې وایي چې دغه اته تنه پاکستانی انجینران او کارکونکي خی د غلو لخوا د پیسو د ترلاسه کولو په هدف تښتول شوي وي. په دې اړه زموږ خبریال نسیم شفق د لوګر د امنیه قومندانې د جنایي چارو له مسؤل سمونمل محمد جان عابد سره مرکه کړې ده. په لومړي سر کې ترې د انجینرانو په اړه پوښتلي. هغه وایي
مونږ خبر ترلاسه کړ چې پرون ماښام څو تنه پاکستانی انجینران او کارکونکي د لوګر مرکز پل علم پورې مربوطه سیمه کې تښتول شوي دي. که راته وایاست دغه څو تنه انجینران دي، څو تنه کارکونکي دي او دوی چیرته کار کوه؟
دغه انجینران د کوزک د شپخانه کارکونکي وو.
دی کې څو تنه انجنیران او کارکوونکي ورسره او د دوی د اوسېدو مقر په ولایت په مرکز کې و. دوی بیا دا ناوخته د خپل کار له ساحې نه مخ په ولایت باندې راتلل، چې یو تعداد کسانو چې د اردو ملي د ریشې په تن باندې وه د دوی مخې ته درېږي په ساحه د مرکز د ولایت د کجۍ په ساحه کې دوی اختطافي او په نامعلوم لوری وړي. د دې د موضوع په ارتباط هم د دې موټر د چلوونکی نیولی او له هغه نه خبرې او ګرځېدنې نه روانې.
نو عابد صاحب که لږ راته واضح کړئ، دوی کې څو تنه انجینران دي او څو تنه عادي کارکوونکي دي او واړه پاکستانیان دي؟
اته کسه دي ټول پاکستاني دي، په دې جمله کې دوه کسه انجینران دي نور کاران دي.
نو موږ څومره معلومات لرو دا انجینران او دا کارکوونکي پاکستانی په داسې ځای کې تښتول شوي دي چې دغه سیمې ته نږدې د پولیسو او د ملي اردو پوستې هم شته؟ څنګه وسلوال کسان توانیږي چې دوی وتښتي په داسې یوه سیمه کې؟
پولیس او دولتي کارکوونکي خو په خاص ځایو کې مشخص ځایو کې دوی پوستې لري او ټول ساحه خو د شپې له طرفه د کنټرول په باندې نه وي او ساحه دې دم پولیس نه لري. نو په دې اساس باندې په دغه ساحه کې چې دښمن ورته درېدلی دلته نه پوسته شته او نه دي موږ د چشمدید د پوستې لاندې وو دغه ساحه.
بله. نو عابد صاحب، دغه پاکستاني انجینران او کارکوونکي خو ملکي خلک وو او په ملکي څانګه کې چې د نایب امین الله خان د 300 بستریز روغتون چارې پر مخ وړلې د جوړولو یا د نوې ودانۍ، دوی خو ملکي خلک دي، تر اوسه پورې دا معلومات هم ترلاسه کړي چې نه دوی د تښتولو شاته د چا لاسته یې؟
اصلا موږ خو د څومره معلومات یو پراتیپیو کشپې څه کړی ده دا غلو تښتولي دي او ممکن دا د څه تقاضا د پولیس نه وکړي، ممکن طالبان نه وي دا.
بله. نو داسې معلومات هم کړي چې دوی په کومه سیمه کې دي؟ اوس هم د لوګر مرکز په یلم پورې مربوطه سیمه کې دوی همدلته ساتل شوي دي تر اوسه پورې؟
درست موږ کشپې معلومات کړي دي خو دغه هغه مشکل وخت سره موږ نه شو کولای چې موږ دا افشا کړو چې موږ په پلټنې روان یو.
د لوګر د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظریف نایب خیل له رسنیو سره ویلي وو چې دوی هڅه کوي د سیمه ییزو قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب دوی بیرته خوشي کړي او پیدا یې کړي. په دې برخه کې څومره پرمختګ سوی؟ ستاسو معلومات څه دي عابد صاحب؟
د ظریف خیل معلومات نه لرو چې څومره هڅه کړي خو موږ هڅه په همدغه شکل سره روان دي.
نو وروستۍ پوښتنه عابد صاحب، ګمان نه کوي سره له دې چې د لوګر والی جنرال صاحب لودین او دغه راز د امنیت قومندان صاحب او نور چارواکي کله کله ډاډ ورکړي چې د کابل ګردیز او کابل پل علم لوی لاره ډاډمن امنیت لري، ولې دغه پیښې ته په کتو سره تاسو ګمان نه کوي چې په لاره کې ډاډمن امنیت نشته او څه مشکلات ستدي امنیتي؟
دموګه امنیت خو بيخي تامین ده، خدا په شي کله کله په مرکز د کابل کې هم کیږي او دا خو د شپې ډیر نه وخت وو بجې د شپې چې دوی راتلل. نو په داسې حالت کې خو نه تثبیتې دي چې آیا دښمن چیرته او سره کوم څنګه موږ وکولای ستې غو مخاوني شو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا وایي که پاکستان د بون په کانفرنس کې برخوان اخلي نو بیا به هم د افغانستان د راتلونکي پاړه کې دون کې د غونډه په خط ډول او په خپل وخت وشي. بلخوا پاکستان په مومندو کې د نیټو لخوا د سلیر وشت پاکستانی پوځیانو د وژلو لامله دوی ته سامان وړونکي ټرکونه لا هم هماغه سي ودرولي پریخي دي. په دې اړه د بشیر کوخ رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستاني چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې هغه د بون په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره راضي کی. یاد دی وی چې پاکستان په مومندو کې د ناتو په برید کې د چلی رښتو پوځیانو د وژل کېدو په احتجاج کې د افغانستان پاړه د دسمبر د میاشتې پر 15 نیټه کې دونکو بون کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند مارک ټونر په یو خبری غونډه کې وویل چې غواړي پاکستان د بون په کانفرنس کې برخه والی او د دې لپاره یې سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستانی ولسمشر سره کتلې دي. خو نوموړي زیاته کړه که د بون په کانفرنس کې پاکستان نه وي نو د افغانستان په اړه دا غونډه به همداسې په خپل وخت په مخ ولاړه شي. هغه وویل
We're going to have 85 countries.
موږ هم باور لرو چې دا به یو بریالي غونډه وي. پنځه اتیا هیوادونه او پنځه لس نړیوالې ادارې به د بن په کانفرنس کې برخه ولري. دوی ټولو د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره قوي ملاتړ ښودلی، خو موږ غواړو پاکستان هلته ووینو. موږ باور لرو چې پاکستان د دې بهیر یوه مهمه برخه ده، او زموږ په خیال دا د پاکستان په ګټه ده چې په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي. له دې وړاندې د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی و. که څه هم زه د دوی د ملاقاتونو په اړه تفصیل نشم درکولی، خو دا ویلی شم چې دوی د ناټو د برید او د بون کانفرنس په اړه خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن جرمنی او افغانستان هم په پاکستان غږ کړی چې د بون په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه دې واپس واخلي. پاکستان په بون کانفرنس کې د ګډون د نه کولو ترڅنګ په افغانستان کې ناټو ته سامان وړونکي ټرکونه هم درولي، او د امریکا لخوا د استعمالیدونکي شمسی هوایي میدان د خالی کولو خبرې هم کړې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته یې د دغه میدان د خالی کولو لپاره وخت ورکړی. د شریکو ځواکونو د کمیټې لخوا امریکا ته یو لیک لیږل شوی چې د دسمبر تر 11 نیټې پورې دغه میدان خالی کړي. د نوموړي په وینا که افغانستان د سیاسي جوړجاړي خبره کوي، نو پاکستان به یې ترڅنګ ولاړ وي. د بون په کانفرنس کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د دفاع وزیر ویلي که امریکا د ناټو د کړې برید له امله بخنه وغواړي، نو ناټو ته به د سامان د لیږلو اجازه ورکړي، خو امریکا لا تر اوسه په دې اړه له معافۍ غوښتلو ډډه کړې او ویلي دي چې د پیښې په اړه یې څېړنه پیل کړې ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
AFP خبری اجنس لیکي د نیټو لخوا د پاکستاني پوځیانو د وژنې د پیښې وروسته د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. خو امریکا وایي د دغه پیښې پلټنه کوي چې دا معلومه کړي په اصل کې په هغه وخت کې څه شوي وو. د دغه لیکنې مهمې خبرې د فرخنده وزیر نورو.
AFP خبری اجنس لیکي د نیټو لخوا په هوایي برید کې د سلی رښتو پاکستانی پوځیانو وژنې په پاکستان کې سخته غوسه راپارولې ده. اخوا د تیرې چهارشنبه په ورځ پینټاګان په دې خبره زور راوړو چې دغه حمله په هیڅ صورت یو ارادي عمل نه و. اسلام آباد وایي دغه حمله یې د ملک خود مختاری ته زیان رسولی دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي پوځي پلټنې به دا خبره ښکاره کړي چې په هغه وخت د پیښې په ځای کې په اصل کې څه شوي وو، او زیاتوي دغه کله هم یو ارادي عمل نشي کېدی، او دا چې د پاک افغان په پوله دغه یوه غمجنه پیښه ده چې رامنځته شوه او دوی پرې هم سخت خفه دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جارج لیټل میډیا ته وویل دغه د امریکا لخوا په پاکستان په هیڅ صورت یو پلان شوی عمل نه و. دا خبره غلطه ده چې ګینې دغه یو ارادي عمل و. رویټرز لیکي افغان او غربي چارواکي دا هم وایي چې اول د پاکستانی ځواکونو له اړخه ډزې پیل شوي وي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي د داسې بیانونو سره غربي نړۍ ځان د دغه پیښې نشي خلاصولی. د نیټو لخوا د دغې حملې وړاندې امریکایي چارواکو د پاکستان په پوځ د تورونه هم لګولی وو چې دوی د حقانی اورپک ډلې لخوا په افغانستان کې د میشت نړیوال ځواکونو خلاف په حمله چپه خوله دي. د دغه پیښې وروسته پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه د بون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون هم انکار کړی. د پینټاګان ویاند جان کیربی وای هر چا ته دا پته ده چې د امریکا او پاکستان اړیکې دا وخت سخت خرابې شوې دي، او زیاتوي امریکا او په خاصه توګه د پینټاګان چارواکي غواړي چې د دغه هیواد سره ښې اړیکې ولري چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. کیربی دا هم وایي دغه یو سخت کار دی، نو ځکه به دوی هم د دغه لپاره زیات کار کوي.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې.
کوچیان څه ډول ژوند کوي.
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مخ ته ځو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی. دا یو لمنځ د کوه هغه دی ملاجز د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کیندل نو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو زنګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه د سهار 5:15 بجې او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
په کابل سیمه او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ولاړ د امن کمیټو مشران شکایت کوي چې حکومتي نه پاملرنې له وجې غړي په بیا بیا پنه کوي. دوی وایي چې نه یوازې په خپل سیمه کې تر ډیره امن پر ځای کړي بلکې په خپلو علاقو کې وسلوال دته نه پرېږدي چې بیرته خپې ټینګې کړي. د مشال همکار ګولایاس په خپل رپورت کې د تکتنه کړي چې د امن کمیټو مشران او غړي له بریدونو څنګه اوساتل شي او په سیمه کې دایمي امن څنګه راتللی شي.
د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې د امن کمیټې مشر حاجی هاشم خان وجنی د دغه کمیټو د مشرانو د تحفظ په اړه پختنې راپورته کړي. د حکومت لخوا په قبایلي او د ضلعو په کچه امن کمیټې او لخکر جوړی شوی چې مقصد یې د ورپکو مخه نیول دي. خو د بده مرغه ورپکې د امن کمیټې مشران او غړي په نخه کوي. تر میاشت په باړه کې د امن کمیټې درې په ټانګ ضلع کې یو او هم دغه شان په مومندو کې هم د امن کمیټې غړي وجل شوي. که یو خوا د امن کمیټې مشران او غړي د ورپکو مقابله کوي نو بل خوا دوی له یو شمیر چیلنجونو سره هم مخامخ دي. پیښور خار سره نږدې متنو کې د امن کمیټې مشر ملک فهیم خان مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی سره هیڅ قسمه مرستې نه کیږي.
دوی د حکومت په خپل خیرات نه سګنه بل نه خیرات وړي چې یو سره بل نه خیرات وړي غنه به تاسو وړي دا خو د بل لاس ته نه چې امریکا سره ورګي خو دوی په خپل خوري خبره وره باقي درې دینیم کال زموږ شو. نو که د حکومت مونږ ته چاکورا کړی او کارتوس را کړی او
ملک فهیم زیاتوی چې د امن کمیټې څومره کار کوي هغه شان حکومت نشي کولای. دوی له ولس سره په رابطو کې وي او ځکه په اسانۍ سره په نخه کیږي. د سیاسي چارو کارپو خادم حسین هم د ملک فهیم د خبرې تایید کوي خو دوی د فوج لخوا د مرستې نه کولو خبره راپورته کوي.
او د سیویلین اف سی د کوم د سیویلین انسیشن لاندې کار کوي د سیویلین انتظامی لاندې کار کوي. هغه خو تر ډېر حد پورې دا کوشش کوي چې د امن کمیټو یا امن لښکرو ته یو حواله باندې یا بل حواله باندې تحفظ ورکړي وسیلین ورکړي لارې ورسره مرسته وکړي خو تر څو چې د دې دا بل اړخ دی لکه فوجي اړخ دی او د پاکستان د فوجي اسټبلشمنت خبره ده هغې زما په خیر په دې کې زما لوی
بیا حکومت دا خبرې ردوي او وای دوی نشي کولی امن کموټو ته وسلی ورکړي. د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر سردار حسین بابک مخې ته مې دا پوښتنه کې خوده چې حکومت امن کمیټو ته وسایل ولې نه ورکوي.
بس دا چې لخر ته اسلحه ورکول دا د حکومت پالیسي ده او نو ورکېدی چې مونږ پولیس فورس چې دی هغه هغه کې ډېره لویه اضافه کړې ده ډېره لویه تبدیلي پکې مونږ راوستې ده او مونږ ډېر زیات چې کوم دی هغه فورس چې دی هغې کې مونږ تعداد کې اضافه راوستې ده هغې په لاجستیک کې مونږ ډېره زیاته اضافه کړې ده. دا ممکن نه ده حکومت د پالیسي حکومت د عوامو ته اسلحه ورکوي یا هغې کې ټوپک ورکوي که نه ممکن ده.
په پیښور کې د مومندو یو اوسیدونکي حاجی شانواز خان هم د امن کمیټو د اهمیت په ګوته کوي خو وای ولس ډیر زپیدل دي نو په کار ده چې حکومت دغه امن کمیټو سره مرسته وکړي.
امن کمیټې سټینګ کې چې په وجود کې راځي هر څه ډیر ولولو کو چې د سره وړي لري نشاندې نه بکیږي چې یو غیر کس راځي یو بل کس راځي دا هغه ټول سره کسان نشاندې نه کوي. خو چې امن کمیټې حکومت جوړ کړي یو خو اقدامات خو دا غي روسه سپورټ چې کوم په کارو هغه خو شانتی ونه شو چې دې سره مړی امداد کړی وي دوی سره ولس راغونډ کړی وي هغه معنی چې شيګي د پام مانګنو ولس ټول چې دې هله ګولې دې بمونر څه په پګېټ نه هر کړی دې نو دوی سره خوب څوک وي.
بیا د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د عمومي پالیسۍ کې د بدلون خبره کوي چې دې سره به 80% ورپکې توپ ختم شي.
خلکو ټوپک پلاس کې راغستې دي هغې ټریننګونه کړي دي هغې ټریننګونه کوي مرکزونه موجود دي نیټورک موجود دی بشپړ جال لري خلک لري ریکروټمنټ لري وسیلې لري وسیلو دپاره لاریکرم لري. که پاکستان خپله پالیسي د اورپکۍ په حواله په عمومي توګه بدله کړی شي یا په هغې نسل ثاني وکړی شوه نو ما ارز دا کولو چې اویا فیصده د اورپکۍ خو خپله ختم شي.
صوبای وزیر سردار حسین بابک بیا نظر لري چې دا جنگ او د دې ذمہ واری نه یوازې د حکومت بلکې د ټولو ده.
دا یو یوازی دی حکومت دشمنان کو نہیں یا پھر جماعتوں کی جو جماعتیں تھیں پھر جماعتوں کے بھی مانجیاں میں کم ہونا کرا یا مدرسوں کے طالب علم سبق ہوئی یا خود حکومت اہلکار نہیں یا پوجوں کے مشران جرگے تھے یا خود حکومت اہلکار نہیں آئی ہوگا کہ اسکول میں کھلی ہوتا تھا اسکول میں جا کم ہونا رہے گا کہ خبر ہوگی دا جنگ یا ربی ذمہ واری
قسوم د امن کمیټو جوړو سره د قبایلی او د نور سیمو امن پر ځای شوه. خو ډیر سیاسي شنون کې دا پښتنه راپورته کوي چې د ولس خوندیتوب او تحفظ د سرکاري امنیتی ځواکونو لکه د پولیس، ملیشو او د فوز کار دی چې د همدې دندې لپاره له حکومت تنخوا ورته ورکول کیږي او که د امن کمیټو
دا ګلایاز رپورت تاسو واوریدلو. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکر نو اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د امریکا د ټولو پوځونو پخواني مشر ایډمیرل مایک پولن ته د یو مشکوکه متنازع خط د لیکلو په تور کې تورن په امریکا کې د پاکستان مصفي سوي سفیر حسین اکانی ته د هیواد نه پرېښودلو امر کړی دی. د افغانستان په لوګر ولایت کې پرون ماښام اته پاکستاني انجینران او کارکوونکي د نامعلومو وسوال لخوا کشتول شوي دي. نیټو وایي پاکستان په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره بیرته لږ څه همکاري پیل کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي نن په برسلز کې کېدونکي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیران په غونډه کې به د ایران پر ضد د نورو مالي بندیزونو د لګولو غږ وکړي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې داسې ښایي داسې پریشي اخوان المسلمین به په غالب اکثریت کې چوکۍ وګټي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس په دانی سره بخنه غواړو د انیل خالد نو ورو چې د پاکستانی ورسپانو کې د بیلابلو اداریو مهم ټکي سي دي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نیټو د حملو په باب له مرکزی کابینې د اجلاس نه پس د بون کانفرنس بایکاټ وشو. ولې د ټولو فیصلو اختیار وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته ورکړې شو. ادارې لیکي چې دا فیصله د وزیر اعظم په لاس کې ورکولو مطلب دا دی چې رستو پکې د بدلون امکان شته. خدای وخه خبره ده ځکه چې یو اړخته به احتجاج هم وشي او بل خوا به پاکستان ته د مخکې حالاتو مطابق د سوچ موقع هم ملاو شي. ادارې لیکي چې موږ دا ګڼو چې د پاکستان په بون کانفرنس کې شرکت کولو سره ډیره فائدہ ترلاسه کیدی شي ځکه چې په کانفرنس کې موجود نوی ملکونو پر وړاندې به پاکستان په صحیح توګه د خپل حالاتو ترجمانی وکړي شي چې هغه د کوم حالاتو سره مخ دی او دغه سی بعد د نیټو په دې اقدام به هم خرڼا واچولې شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د محرم الحرام پر ورځ کې د مذهبي یووالي او ورولۍ په خبره زور ورکړی دی او ویلي دي چې څوک د معاشري امن خرابوي موږ ټول د هغوی خلاف یو یو. هغوی دا هم وویل چې سمودروان دی بعد محرم الحرام په جلوسونو کې شیعه او سنی دواړو اتفاق او مینې سره یو ځای شرکت کولو. ولی خدای خبر چې دوی دارالولی چا د نظر کړه او په دې جلوسونو یې حمله شروع کړې. ادارې لیکي چې وزیر اعلی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا د سیمې امن بربادولو کې یو دریم قوت ککړ دی او د محرم په دې موقع کې دغه خلک پوره پوره فائده اوچتوي چې هر هغه کوشش وکړي کوم چې حالات خرابولی شي. ادارې آخر کلی کی چې په داسې موکو علماء کرام لپکار دي چې د مسلمانانو په منځ کې د اتحاد او اتفاق په خبرو زور ورکړي. د کې هیڅ شک نشته چې حالات به خشي او بیا به سوک هم مونږ ته هیڅ قسم زیان نشي رسولې. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کی چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال یو خاص نماینده وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم په دې ملاقات کې د عبدالستار ایدی نوم د نړیوال امن ایوارډ لپاره تجویز کړو چې د یو این نماینده هم ډیر ستاینه وکړه. ادارې لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې عبدالستار ایدی د هر قسم آفتونو او مصیبتونو په وخت د پاکستان د خلکو د مدد لپاره کوششونه کړي دي، جولای خورې کړي دي او لسته د مدد خواست کړي دي. نو په دې وجه د عالمی ادارې هم فرض جوړیږي چې د ایدی په دې کوششونو په بدل کې هغه ته د امن ایوارډ ورکړي. د سره به هغه ټولو ادارو ته څوک چې د انسانیت خدمت لپاره کوششونه کوي هغوی ته به حوصله ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ستاسو لپاره اوس نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. د برتانیې دوه ورځپاڼو ټایمز او فاینانشل ټایمز د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه بان کانفرنس کې د ګډون نه کولو په فیصلې مقالې لیکلي دي. ورځپاڼو لیکلي چې د فیصلې سره په افغانستان کې روان د سولې بهیر اغیزمن کېدی شي. د مقالو نور مهم ټکي راګل ایاز ناورو.
د برتانی فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان د ناټو لخوا په هوایي برید کې د سلوري سرتیرو د وژلو په جواب کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. پاکستان په دې برید سخت برګون خودلې. دې برید له کبله د امریکا هغه امیدونه هم دړې وړې شوي چې د باثباته افغانستان لپاره د پولي پر غاړه کمپاین کې مرسته ترلاسه کړي، ځکه چې د دې هیواد څخه د بهرني ځواکونو د وتلو عمل پیلېږي. ورځپاڼه لیکي په کانفرنس کې د پاکستان غیر موجودګي به په سیمه کې تاوتریخوالي او نوې اندېښنې راپورته کړي، چې د دې هیواد امنیتي ایجنسیانې د غرب په پیسو افغانستان کې خپل ایجنډا پر مخ بوتل غواړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او د امریکا ترمنځ تازه لانجه کې یوه خبره د پام نه غورځولې شوې چې پښتنه دا ده آیا غربي هیوادونه به څومره رضا وخی چې د افغانستان ځواکونو د جوړېدو کې زیاته موده لګیدې شي او د دې لپاره د ډیرو پیسو هم ضرورت دی. بیا د امریکي ستراتیژي تکیه په ارزي توګه په پاکستان فوج ده. امریکا هوډ سرګندی چې د 2014 کال کې د وټولو وړاندې به پاکستان پر طالبانو د خبرو تر فشار واچوي، ځکه چې دوی له طالبانو سره د اوږدې مودې راهیسي اړیکې لري. بلخوا د برتانی ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي پاکستان د افغانستان د مستقبل په اړه د مهم نړیوال کانفرنس کې د نه ګډون کولو پریکړې سره خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دا پریکړه د امریکا لخوا برید کې د سلوجي سرتیرو د وژلو وروستو شبي. ورسپان لیکي کچري دا خبره رښتیا وي نو د درې مهم هیوادونو راتلونکو غونډه به هغه هڅو ته سخت زیان ورسوي چې طالبانو او ورپکو ډلو سره د خبرو اترو بهیر پیل کړي. امریکا نیغ په نیغه پاکستان ته په بون کانفرنس کې د ګډون خواست کړي. بون کانفرنس د افغانستان جګړې لپاره د سیاسي حل راوستو په باب لدی، خو د برید وروستو د دې کامیابۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. ټایمز ورسپان لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د متحده عرب اماراتو هغه خواست هم رد کړي چې د ډرون بریدونو لپاره د امریکا سیایي استعمال لاندې هوایي اډې د خالی کولو فیصله دی واپس واخلي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګه. د پاکستان برېښنایي میډیا د منظمولو ادارې پم راویلي د بی بی سي پر ضد مستقیما هیڅ ګام نشي اخیستی. تر دې مخکې د فرانسې خبری ایجنس ای اف پی ویلي ول پم را بل بی بی سي وضاحت غواړي. د بی بی سي انګلیسي ټلویزیون یو مستند فلم خودلی چې پکې د پاکستان د پوز او د اورپکو ترمنځ د اړیکو په اړه لا بیلا بیلو طالب کمانډانانو سره خبرې کړې وي. تر دې کار وروسته د کیبل ټلویزیون چلونکو په دې هیواد کې د بی بی سي ټلویزیون خبرونې بند کړې. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د پاکستان د برېښنایي میډیا د منظمولو ادارې پیمرا یو لوړپوړي چارواکي مشال راډیو ته وویل د ادارې په قانوني توګه هیڅ واک نه لري چې مستقیما بی بی سي ته لیک واستوي او یا هم خبرونه ودروي. د فرانسې خبری ایجنس ای اف پی د پیمرا د یو بل مشر طاهر اظهار لخوا لیکلي ول چې اوس د کیبل ټي وی چلونکو دا مسله راپورته کړې ده، نو په یقیني توګه به پیمرا د بی بی سي د پروګرامونو بیا کتنه وکړي. اظهار ویلي ول پیمرا کولی شي بی بی سي ته لیک واستوي چې په دې اړه خپل وضاحت ورکړي، خو له مشال راډیو سره د نوم نه خودو شرط پیمرا یو لوړپوړي چارواکي وویل د دوی اداره میډیایي سازمانونو ته دوه قسمه اجازت نامې ورکوي، یو مستقیم لایسنس وي چې پاکستاني او ټلویزیونو رادیوګانو او ویبپاڼو ته ورکوي. چارواکي وایي بل قسم اجازت نامه بهرنۍ او میډیایي ادارو ته ورکول کیږي چې هغې ته د ځمکې حقوق ویل کیږي. معنا دا چې بی بی سي او داسې نورې بهرنۍ ادارې د پاکستان له قانون سره سم په پاکستان کې خپل دفتر لرلی شي او خپلې خپرونې کولی شي، او دا دفتر دوی د نورو شرکتونو یا کمپنیو او یا هم د استازو په وسیله ترلاسه کولی شي. د چارواکي په خبره کې چیرې دوی ته د کیبل چلونکي دا ګیله وکړي چې بی بی سي د پاکستان د دولت یا پوز پر ضد ځینې پروګرامونه چلولي دي، نو دوی به دې شکایت کتنه وکړي خو بیا به هم بی بی سي ته مستقیما څه نه وایي، بلکې هغه دریمګړي کس یا کمپنۍ ته به لیک استوي چې له لارې یې بی بی سي ته اجازتنامه ورکړل شوې ده. دې چارواکي وویل کیبل چلونکو د ولسي فشار له کبله د بی بی سي ټلویزیون خپرونې بندې کړې دي او دوی ته نه دي راغلي. د پیمرا چارواکي مشال راډیو ته زیاته کړه چې که بی بی سي هم دوی ته شکایت وکړي چې خپرونې یې تړل شوې دي، نو دوی به بیا د کیبل له چلونکو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د کیبل چلونکو مشر خالد آرای د سه شنبه په ورځ د هغه مستند فلم په خودو د بی بی سي انګریزي ټلویزیون خپرونې ودرولې چې پکې له طالبانو سره د تړاو او مرستو په تور د پاکستان د پوز استخباراتي اداره آی اس آی تورنه شوې وه. اوس د ژورنالیزم له پلوه د کیبل چلونکو دا ګام څنګه دی؟ په دې اړه د اسلام آباد د خبریالانو د مرکز مشر افضل بټ مشال راډیو ته وویل کیبل چلونکي هیڅ واک نه لري چې داسې
سے کار وکڑی.
دیکھیں ویسے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا دور ہے کہ انفارمیشن کا فلو رک نہیں سکتا.
گورزما پر نظر دادا سے دور دے چا معلومات و سلسلہ نشی ودرول کی دے کا کیبل چلون کی یو چینل وتڑی نو دا سے سل نور لا رشتہ یعنی دا معلومات ورکول عمل نشی ودرے دے نو زکا کدا کیبل چلون کو لا قانون پرتا دا سے کار کھڑی بھی نو باید یہ ون کھڑی او کدا پاکستان حکومت کوم کستا اجازت نامی او حقوق ورکڑی دی نو کیبل چلون کی دا واک نہ لری چ پخپل دا سے چلون نو وتڑی
نہیں بنتا ہے کہ وہ اس کو اپنے طور پہ بند کرے.
دا اسلام آباد دا خبر اعلان دا مرکز مشر افضل بٹ وائی پا پاکستان کے دا کیبل چلون کو یو قسم اجارہ داری دا چ ہر سو کوی کول ایشی.
لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ کیبل آپریٹر کی کس طرح کی منافلی ہے.
تاسی تا معلوم دا چی کیبل چلون کی دلتا سنگا اجارہ داری لری دلتا خدا پاکستان خپل چلون چی کیبل والے غواڑی نو یا خوی لاندی پا قطار کی واچوی او یا ہم بالکل ورورک کری پا دی ترس کے پا پاکستان کی ہیس قانون نشتا چی دا کیبل چلون کی تر قانون لاندی راوستی شی. زما پا نظر دا پاکستان دا حکومت ذمہ واری دا چی دا ہو ادارو چی دوی دا خپرونو حقوق ورکڑی دی نو باید دا دی حقونو ساتن ہم وکڑی
تو اس کو اس کے رائٹس کو وہ پروٹیکٹ بھی کرے.
افضل بٹ وائی کد بی بی سی خبر اعلان دا پاکستان دا خبر اعلانو فیڈرالی ٹولن تورشی نو دوی ہم ہس احتجاجوں پیلول شی چی دا جنرال پرویز مشرف پا وقت کی کڑی ول په 2000 زیګس کال کې د نومبر په 3مه د پاکستان پوخانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بیړني حالت له اعلان سره پر میډیا هم بندیزونه لګولې ول او بیا خبريالانو د مظاهرو لاري میډیا بیرته آزاد کړه.
تاسو د پامیر ساحل رپورت واوریدلو. رويټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د مړینې د شمیرې په اړه د یوې سروې معلومات په ډاګه کړي چې د خای په د هواد کې د 15 کلن کم عمر ماشومان ډیر زیات مړ کیږي. د دې نه علاوه دغه سروې وايي په ماشومانو د ناجوړه میندو حالت د 1300 کلونو په پرتلا اوس ښه شوی دی. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. رائٹرز خبری ایجنس د افغانستان په حق له د یوې تازه سروې په حواله لیکي په دې هیواد کې پنیسمنو کورنیو کې د نوې پیدا شوې ماشومانو د مړینې شمیره تر ټولو زیاته ده. په دې کې د 15 کلنه کم عمر ماشومان د ساده نالې د ناروغیو د انفیکشن او یا د وړو جراثیمو د خورېدلو لامل مري. دغه سروې ښایي د ښاري آبادۍ په سلورو کې یوه برخه او بیا د کلیوالو سیمو نیم آبادی د سکلو لپاره صفا اوبه نه لري. ایجنس د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د یونیسف یو رپورټ ته په حواله ورکولو وایي افغانستان د 15 کاله نکم عمر ماشومانو د مړینې زیاتې شمیرې لپاره په دویم نمبر راځي. رويټرز لیکي په افغانستان کې د خلکو د ژوند اوسطن عمر 25 کاله دی خو بیا د افغانستان د نیمې نه زیاتې آبادۍ کې د 15 کاله نکم عمر خلک دي. اجان زیاتوي د سړو په مړینې کې په 15 کې یوه برخه د ژوبلېدلو لامل ده چې پکې هغه سړي شامل دي چې عمر یې د 15 او 95 ترمنځ دی. د افغانستان د صحت د چارو وزیر سوریا دلیل اجانس ته ویلي په دې کې د حادثاتي پیښو جګړې او تشدد له وجې خلک مري. رويټرز لیکي دغه سروې وایي په ماشومانو ناجوړه میندو کې د مړینې شمیره چې درې کاله مخکې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ډېره زیاته ښودلې وه د هغې په پرتله اوس یې حالت ښه شوی دی. خو بیا دغه سروې چې یوازې د 22,000 کورنیو پر اساس جوړ شوی دی دغه نتیجې ته رسېدلې چې دغه سروې زیاتره ښاري او خوندي ځایونو کې شوې نو ځکه د ښځو او د ماشومانو د مړینې شمیره کمه ښایي. د افغانستان په جنوبی برخو کې بیا چرته چې زیاته سخته جګړه شوی په هغې کې سروې لپاره معلومات نشو راټولېدلې. د سوریا دلیل په خبره دغه سروې ښایي چې افغانستان کې د مړینې شمیره ټیټېدلی شي. هغه وایي دایانو ته به سمې زده کړې ورکوي او په دې اړه اوسني ستراتیجیانو ګټه رسولې ده خو بیا هم په دې لاره کې ډېر چیلنجونه دي او ډېر کار لا پاتې دی. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایډز ورځ مانځلې شي چې مقصد یې د دې مرض پاکله په ولس کې پوهاوی راوستل دي. د ایډز مرض څنګه لګي او په دې اړه کوم قسمه احتیاط ضروري دی، صوبایي ایډز کنټرول پروګرام بیا د دې مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي، د دې ټولو تفصیل لپاره راځي چې واورو د انیلا خالد دا رپورټ.
د ایچ آی وی یو تازه اندازې تر مخه پاکستان کې دی وخت د ایډز 9,400 کیسونه موجود دي. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې د دې مرض تقریبا 90% کیسونه په غریب ملکونو کې مخې ته راغلي دي. ډاکټر تسلیم شبیر د زنانو د مرضونو ماهره چا چې په ایچ آی وی ایډز باندې هم کار کړی دی مشال ریډیو ته وایي چې یوازې په خیبر پختونخوا کې د یو اندازې مطابق د دې مرض 2,200 کیسونه رجسټر شوي دي.
بیماری
زیاد کسانو سره جنسی تعلق وی کنا هغه وجه نام دال او چې کم کې حفاظتي اقدامات نه وی شوی پل ټیسټونه هر درې میاشتې پس ټیسټ د دې کول پکار دي.
ډاکټر تسلیم دا هم وویل چې موږ د ناروغ میندو په علاج کې ډېر احتیاط کوو ځکه چې د خرابې وینې نه مور او ماشوم ته د دې مرض لګېدو ډېر خطر وي.
اوس خو موږ هر یو پیګننت چې کومه خزه یا چې کومه سرجري کوو آپریشن کوو هغه نه مخکې په ماشومانو کې په ښځو کې دا ټیسټونه ضرور کوو ځکه چې دا ګنده وینې نه یا داسې سرنجونه چې کوم بار بار یوز کیږي هغه نه هم لګي. بل دا چې کوم زموږ ورونه یا هغه داسې کسان دي چې هغه بهر نه راځي ماشوم کې خپل شریک حیات وي سره نه وي او هغه نورو هغه انوالو شنو هغه وجه نه هم هغه چې هغه پاکستان ته راځي نو بیا ځان سره دا بیماری راوړي.
د صوبایي ایډز کنټرول پروګرام آفیسر ډاکټر راجول نه چې مشال ریډیو د دې مرض په حق لا د دغه ادارې د اقداماتو په باب لا پوښتنه وکړه نو هغه وویل
مرض لپاره کوم دوایي چې ټیسټونه چې په مکمل توګه باندې مفت دي زموږ دوه سنټري دی یو په اعتباد میډیکل کمپلیکس یو په ټریټ ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال کې دی کوهات کې او دلته چې هر څوک کلی مطلب نه کوم چاته دوایي ضرورت دی دوی ورته کې کوم چاته ټیسټونه ضرورت یا ورته کې څوک اسې د ایچ آی وی ټیسټ کوور غوړي جره یا په مکه 26 تاو کو نشته هغه بندوبست موجود دی.
د مشال ریډیو په دې پښتنه چې اکثره خلک د لیبرټیانو د خرابې کارکردګۍ ګيله کوي نو ولس بیا په دې سلسله کې سوکړي
د لیبرټری وګورو یو سلیپ یو ځای کې ټیسټ وکړو مطلب کو په دویم ځل یو کو مطلب څه بجټ پکې نشته موږ په خپل مطلب چې کله ایچ آی وی ریپټ ټیسټ کوو په یو ټیسټ باندې کې نه کو ځکه په ارزه کې فالس او نیگیټیو او دا شی زونه راتلی شي کنه.
د یادونې وړ ده چې د اقوام متحده په خواص د کال 1978 په هر اولنی دسمبر د ایډز ورځ په ټوله نړۍ کې منځل کیږي. انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دے کیک دے
پپوکم یو لسو بجو
اقتصادی نڑے
پپوکم دو بجو
د سندرو امیر
پو وو منٹ دا پاسا دو بجو
د زوانانو غد
پا اتوش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
مون او متلونا
پپوکم سلورو بجو
روخانا مستقبل
پپوکم پینزو بجو.
مشال ریڈیو تغوگی سپریم کورٹ کې د لانجمن خط پر ضد درخواستونه اوریدنې لپاره منظور شوي دي او عدالت حکومت ته ویلي دي چې حسین حقانی د بهر تللو نه منع کړي. د کیس رومبي اوریدنه سپریم کورٹ کې وشوه چې پکې درخواست کوونکو خپل دلیلونه وړاندې کړل. د اوریدنې د نور تفصیل مو ریاض موسی خیل خبروي.
سپریم کورٹ کې د هغه لنجمن خط کچه اوریدنه وشوه چې یو پاکستانی کاروباری تن منصور اجاز د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن ترسولې وو او د دې لرله چې دا خط ورته امریکا کې د پاکستانی سفارتخانه اعلی چارواکو ورکړی وو. د خط په ضد د پاکستان په سپریم کورٹ کې د مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په شمول نه کسانو درخواستونه ورکړي وو. د اوریدنې دوران د چیف جسټس وینا وه چې خط د ملکی سلامتۍ خلاف دی. عدالت د خط د پلټنو لپاره یو کمیټه هم جوړ کړه او د دې سره سره امریکه کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ته څوک چې دا وخت پاکستان کې دی د ملک د نوتو حکم ورکړو. د کچا اوریدنې وروستو عدالت ټول نه واړه درخواستونه د پخې اوریدنې لپاره منظور کړ. د فیصلې وروستو میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز دلی لارخود او درخواست گزار خواجه آصف اوه
15 دن کې اندر جو جواب مانگا او 3 هفته میرا خیال ہے انہوں نے کمیشن کو دیا ہے.
15 ورځو کې عدالت جواب غوښته دي او زما په خیال یې کمیشن ته د 3 وخت ورکړی دي. زدا غنم چې عدالت ډیر ښه او په وخت فیصله وکړه. عدالت حکم ورکړی دی چې کوم ثبوتونه او شهادتونه دي هغه دی ورکړي. سیم چې دا د هر چا ذمہ واری جوړی گی چې د سپریم کورٹ په حکم عمل وکړي. هغه که صدر دی که پوزی مشر او که د قومی اسمبلی غړی.
هم سب تابع ہیں اس عدالت کے چاہے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا چیف آف سٹاف ہو یا ایم این اے ہو.
نواز شریف خپل درخواست کې د ولس مشر آصف علی زرداری په شمول پوزی سرلخکر د استخباراتي ادارې مشر حسین حقانی منصور اجاز او دغه رنگ نور خلک ډله جوړه کړې ده. آیا عدالت کولی شي چې دا خلک روغ وړي؟ کله چې مو په دې اړه د قانوني چارو د کارپوه او وکیل بیرستر باچانه تپوس وکړو نو هغه وویل چې عدالت لا ولسی معاملو باندې زیاته پاملرنه پکار ده او سیاسي معاملې باید چې په سیاسي میدانونو هوارېدو ته پرېږدي. دی وایي زما خپل خیال دی چې
سپریم کورٹ څخه هر یو پنځه کنده هغه راغوښتی شي او چا ته چې سپریم کورٹ حکم ملو شي هغه باندې لازمه ده چې هغه د سپریم کورٹ کې پېښ شي. خو خبره دا ده چې آیا سپریم کورٹ به داسې حکم وکړي که ونه کړي چې خلک راغواړي فوجان دا نو پکې اچا چا طرف کې چې چا طرف کې کوم مضبوط نیول کیږي. زما خپل خیال دی چې په کار نه چې راغواړي.
د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ د مسلم لیگ نواز مشر او بعضې نورو کسانو د لنجمن خط خلاف سپریم کورٹ کے درخواستوں نے جمع کری ہو پکم چی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پخپل مشرے کے نہتنی جرگگے جوڑکڑا دنن فیصلے رستو د پوخ سماعت د پارا مقدمہ ترنا معلوم وقتا ازن ڈول شوا. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د نیټو برید وروسته د پاکستان حکومت لخوا د لارو د بندیز له وجې یو شمېر ډرایوران او د دوی روزګار اغېزمن شوي دي. دوی وایي د دې برید غندنه کوي، خو د حکومت نه غوښتنه هم کوي چې د دوی روزګارونو ته دې پاملرنه وکړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
د ترخم او چمن لارې د بندیز له وجې د یو شمېر ډرایورانو او کلینډرانو روزګار باندې بد اغېز غورځېدلې دی. نن د پېښور پریس کلب مخې ته د خیبر پښتونخوا ټولو ترانسپورټرانو تنظیمونو یو احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې د دغې لارو د بندیز له وجې د دوی روزګار په ټپه شوی دی. دوی دا هم وویل چې یو خوا خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ او بېروزګارۍ ځپلې ده او د دوی کاروبار د وړاندې نه ډېر زیانمن شوی دی، نو دا چې حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي. په دې حقله باندې د ترانسپورټرانو مشر حاجي احسان الله مشال لیڑو تا صدا رنگ ویل
منگل یہ روزگار خپل فراہم کی لگا گاڑو دا سبڑے را دہشت گرد ہے لگا متحمل کے دین اور نشی دوبارہ میرا بانی دا دے گاڑو چھ سونا تاوان چھ دے گاڑو ولوم تا پوسو کے دا خبر ہے حکومت دا پارا مات میں سن چھتا پخپل پدے نوٹ تو اج لا افسوس دا کوم او گلہ کوم از من دا صدر پاکستان وزیر اعظم نے چھ سرحد دا ٹرانسپورٹران سونا تاوان چھ لگی لے تاوان
دا ڈرائیوران دا ہم وقتن کلا کدلار دا بندیز لوجی دا دوی کاروبار اغیز من دی. نو بلخوا دا ډیر وخت راسی د ترهګرو لخوا نه یوازې د دوی کنټینر سوځول کیږي او په چودیدونکو موادو الزول کیږي، بلکې د دوی ډرایوران او کلینډران هم پکې وژل کیږي. نو باید چې حکومت ته دې طرف ته هم پاملرنه وکړي. دوی زیاتوي
پکار دا چې هغوی ته تاوانونه دي ورکړي چې زمونږ د ترانسپورټ برادری ګاډي وسوځېدي. افواج پاکستان سره یو خو زمونږ د خلکو ګاډي سوځېدلي، هغې له تاوان ورکړي شي، هغې له ډېر اخر هغې بس کړي د ملک بدامنی چې سونه ده. نو دا د دې وجه چې د ګاړیو سوځېد سب کې بېروزګار شو راوکې ډاکې بچې د له بدنامۍ جله ده چې نوم دا بدامنی مجاري وي.
یادونه ولله چې دغه ډرایورانو وینا وه چې د دوی د حکومت او پاکستان پوځ سره ملاتړ په خپل ځای، خو له حکومت لخوا د لار د بندیز له وجې په سوونو غریب ډرایورانو روزګار اغېزمن شوی دی او حکومت ته په دې خلا هم سکوټلي ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا باجوړ ایجنسیانه تختول شوی ماشومانو درې میاشتې پوره شوې دي چې لا هم د طالب وسلوالو په قبضه کې دي. دغه ماشومانو کورنۍ په څه حال دي؟ د شل کلن امان الله پلار وایي هغه ضعیف دی او یو زوی یې څلور کاله وړاندې باجوړ کې ورک شوی او بل زوی اوس طالبانو نیولې. د دوی حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکسی په رپورټ کې اورو.
د باجوړ ایجنسی څخه کونړ افغانستان ته تختول شوی د ماشومانو درې میاشتې پوره شوه چې لا هم د طالب وسلوالو په قبضه کې دي. دغه ماشومانو د خلاصون لپاره د پاکستان او د افغانستان حکومتونه سکوټلي ګامونه نه دي اخیستي، ځکه خو د باجوړ ایجنسی څخه ټاکلې شوې د قامی سیملې غړې اخونزاده چټان وایي
ځکه چې مونږ وکتل چې کله د افغانستان د طرف نه یا د پاکستان د دننه نه ډرون راځي او مونږ وژنې، نو په هغې باندې دومره سخت او شدید احتجاج نه کېږي. خو چې کله په فورسز باندې په 2008 کې معامله وشوله نو په هغې یو شدید احتجاج مخې ته راغی او د نیټو کانوایان هم بندې شوي. اوس
دغه ماشومانو کې شل کلن امان الله هم شامل دی. د هغه پلار جان سردار وایي یو زوی یې څلور کاله وړاندې باجوړ ایجنسی کې ورک شوی او اوس یې امان الله طالب وسلوالو ونیوه.
دا هغه زور نامه ده، زما څلور کاله هغه ورک دی او واړه بچی راته ناشتې زنانه ده او ماشومان دي کنه. او دا یو امان الله رانه دلته نیولی شوی دی. روزګار خو صیبه ته به مزدوري دې را کول نور به څه کول په هغه پېنډۍ ته به ته او دغه بیا خرڅولې الواګانې غریب او مزدوري بیا کوله. د خیر آباد نه راغلی یم، دغه دوه بچي مې دوه بچي رانه دواړه خراب شو، یو رانه دسې ورک دی، یو رانه دلته نیولی شوی، زه به څه روزګار وکړم.
د دیارلس کلن طیب پلار اسلام ګل چې د ترخو سیمې اوسېدونکي دی وایي هغوی غریب خلک دي او که طالب وسلوال د حکومت پاکستان څخه څه غوښتنې هم لري نو هغوی یې نشي پوره کولی.
حکومت هم څه دغه نه کېږي او نه په طالبانو ته کومه خبره حل کېږي، نه چې دوی باندې جیلیان ورکي یا به دغه ورکي که نه په دوی باندې خو د هغوی څه دغه نه کېږي. مونږ بې ګناه یو، مونږ څه دغه نشته دی، څه ثبوت به مونږ نشته دی که نه بې خبره.
د باجوړ ایجنسی د مامون د سیمې ملک عبدالعزیز خان وینا وه د نیول شوي ماشومانو کورنۍ د هغه سره رابطه کوي او د هغه په وینا ماشومان په بد حال دي.
خو هغوی د هغو باندې ګډي لوړي، په هغو باندې ټکي وایي، په هغو باندې بل څه کوي، پرغۍ ډوډۍګانې پرې خوري، په پرغۍ کورونو کې زېره کړي وي،
ځان سره ساتلې دي. دوی به انتهایي یو ظلم دی، یو ناروا ده، یو زیاتی دی. موږ هغو ته متیل کوو چې دا ماشومان دي، دا بې وزه خلک دی، دا کمزورې طبقه ده. د دوی هول، د دوی ګرفت، د دوی زور دومره نه نه په حکومت باندې شته او نه په مرګ باندې شته.
اخونزاده چټان بیا وویل هغوی د کرښې پورې غاړه پښتنونه هم امید ساتي چې د دغه ماشومانو د خلاصون لپاره څه ګام واخلي.
کوششونه کوو ځکه چې د کونړ کم خلک بې ادام څه د بار خلک نه دی. نه صرف دا چې دا په قومیت سره زموږ ورونه دي، بلکې دا خلک زموږ سره 50 کاله موږ او دوی یو ځای پاتې شوي وو. موږ چرته دغه خپل ورونو ته چرته دا احساس نه وي ورکړی چې دوی ګندې د بار نه راغلي او په دې خاوره کې دوی مهاجر دي یا مېلمانه دي. نو زموږ نن هم د هغوی سره ښه تعلقات دي. موږ هلته چې کوم مشران پیژنو، زموږ د کومو خلکو سره تعلقات دي، هغه خلکو سره موږ رابطې کړي.
او جان سردار طالب وسلوالو ته دا وینا وکړه.
نو زما دغه ته سوال دی چې د خدای په جات باندې زه غریب یم، عجز یم، او هېڅ اسره مې په غیر د الله نه نشته. دغه دوه بچي مې یو رانه دسې ورک دی، یو رانه تاسې ونیو. نو زه څه وکړم؟ هغه ماشومان راته ناست دي، دغه بل زوی او زنانه ده، ښځه مې بوډۍ ده، زه پسې دسې یم. سوال ورته کوم د الله په اسره باندې چې را پرېږدي.
د تښتول شوي ماشومانو کورنۍ وایي حکومت څه ګام نه پورته کوي او د هغوی دومره وس نشته چې حکومت پاکستان د طالب وسلوالو مطالبو ته مجبور کړي. باید طالب وسلوال د هغوی ماشومان په خپل را پرېږدي. شانواز ترکزئی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په سوات کې یوې غیر سرکاري ادارې پی ایډ یعنی امن تعلیم او ترقی په لامتی توګه د امن ورځ ومانځله چې مقصد یې سیمه کې د امن لپاره په زده کوونکو کې پوهه راوستل وو. په دې اړه په تعلیمي ادارو کې دستوري هم وشوې. دا چې زده کوونکي د امن په اړه څه وایي، په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په سیمه کې دغه د امن ورځ په علامتي توګه مانځلو په اړه د ضلع په 14 کلونو کې دستوري وشوې چې په کې زده کوونکو سیمه کې امن لپاره د خپلو هلو ځلو څرګندونې وکړي. لوی دستوري د منګوري ښار په حاجي بابا کې د جنکو او هلکانو په سکولونو کې جدا جدا وشوې. په دغه موقع د پیټ ټولنې مشر خورشید خان وویل چې زموږ مقصد سیمه کې امن ټینګ ساتل، د امن لپاره پوهه راوستل او زده کوونکو کې د امن لپاره هلې ځلې پورته کول دي.
اپریل 2011 کی سوات په 14 سکولونو کې دا پروگرام سٹارټ کو چې دا سکول ماشومانان به د امن د پرمختګ د پاره په دی علاقه کې څنګه خپل کردار ولا بوي.
دغه دستوري چې پکې په سونو زده کوونکو ګډون وکړو او د تصویرونو په ذریعه د امن اهمیت پورته کړو او دا سوګند هم پورته کړو چې زده کوونکي به په سیمه کې د امن لپاره خپل هلې ځلې کوي. په دا اړه باز زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل،
زه غواړم چې راکړم په امن زم په سوال کې امن قائم شي. څنګه چې راغلو زموږ په دې سواد باندې ډېر افتونه راغلي دي، خو موږ چېرته هم همت نه دی بدلی او اعظم امید دی چې ان شاء الله زموږ سواد نه باغ سواد جوړ شي چې کم ځای نه به انګریزان دلته راتلو سیرونو دپاره.
جی زما نوم فضل واحد دی او زه د ګورنمنټ هایر سیکنډري نمبر 2 سکول سره تعلق ساتم. کله چې موږ باندې دا تیر شوي کم حالات تیر شوي، پای کې موږ څنګه وسنګو وس امن دی، اوس موږ سم پر امن سکول نه زو راځو، کور ته زو. اول چې موږ په هغه حالاتو کې چې موږ سکول سره تلو یو دی بچ ژوندې به راځو، کمړه به راځو، کور ته سکول کور ته به واپس ژوندې رسو، کمه نه رسو. او اوس خو تسلی سره سکول ته راځو، خپل سبق وایو، تسلی بخ سره واپس ځو کور ته.
دغه د امن هرې ځلې د محکمه تعلیم په اجازه په ټوله ضلع کې روان دي. د محکمه تعلیم سواد ضلع مشر سلطنت خان په دې مقام موجود وو او ویل چې داسې هرې ځلې د ستاینې وړ دي.
بالکل جی بالکل منګه وسلاب ځای کو دا زمونږ نصاب یو حصہ ده. زمونږ اسلامیاتو کتاب چې ده که تاسو وګورئ داغه کې دا ټول کتاب یې سکندې زمونږ عنوانات په امر سره پکې مشته، مساوات پکې مشته، اخوات برادری پکې مشته. نو ټول دغه خبرې دي چې منګه وته اسلامیات پڑھو نو زمونږ د دې خاص نصاب ده او هغه نصاب کې دا ټول دغه چې کوم دی عنوانات پکې کور دي.
دغه د امن لپاره هر ځلې چې پکې د شپږم جمعات نواخله تر لسم جمعات پورې هلکان او جنکې په خپل خپل سیمو کې امن اهمیت پورته کوي او ټولنې ته د امن غږ کوي. کوم ماشومانو چې په خطوګه دغه پیغام خپل خپل ټولنو ته رسولی دی، هغوی ته د امن ټولنې له اړخه انعامات هم ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ، هم یې لوستلی شئ. او اوریدونکو، ست خبرونه په اخیری شیبو کې یو واره بیا د خبرونو لنډی عبد الحی کاکر نورو.
د پاکستان سپریم کورټ د امریکا د ټولو پوځونو پخوانی مشر اډمیرل مایک پولن ته د یوه مشکوکه متنازع خط د لیکلو په تور کې تورن. په امریکا کې د پاکستان مستعفی شوی سفیر حسین حقانی ته د هیواد نه پرېښودلو امر کړی دی. د افغانستان په لوګر ولایت کې پرون ماښام اته پاکستاني انجینران او کارکوونکي د نامعلومو وسلو لخوا تښتول شوي دي. نیټو وایي پاکستان په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره بیرته لږ څه همکاري پیل کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی نن په برسلز کې کېدونکي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د ایران پر ضد د نورو مالي بندیزونو د لګولو غږ کوي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي د سبریشي اخوان المسلمین په غالب اکثریت کې چوکۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د پرامن راتلونکي په اړه د همکارۍ او خبرو اترو لپاره د نړۍ د دینی عالمانو او د مدني ټولنو د مشرانو یو کانفرنس د ترکیې په پلازمینه استنبول کې نن پای ته رسیږي.
لاند خبرونه تاسو د عبدالحی کاکړ نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه و ختميږي. هيله لرو چې خبرونه بس تاسو خوښی شوي وي. سباله به د نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټه د خبرونه تیاری شوي وي. زه ملیحا میرزاده سره د عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار جانتن تاسو نه اجازه غواړم. د بل خبرونه پورې ما په لوی الله سپارم. تاسو د ماخام د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د الله پامان.